زمال همکار ظریف نظر نه په مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دا خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصولانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانی ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د پوهنتون په کابل کې خپل فعالیت درولی دی. په پکتیکا کې د پکتیا غږ راډیو خپلې خپرونې ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خپرونې مدیر ذبیح‌الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله یې نور نشو کولی چې خپل فعالیت مخته یوزي. د ښاغلي ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بېکاره شوي دي. پکتیا غږ د افغانستان له ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه وه چې شاوخوا 12 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو این ډی پی وایي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95 سلنه یې نارینه او 41 سلنه یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي چې په دې موده کې په دې اړه چې خلک په څه ډول کولی شي له کووید 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 146,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. دا اداره وایي په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید د دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیه لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژۍ په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کرونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنرۍ وایي نږدې 5 میلیونه اوکراینیان په 50 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې له خپل هیواده وتلې دي. دغه کمیشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو 90% ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې ویلي وو چې په اوکراین کې دننه څه باندې 1 میلیون وګړي له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. ازادي راډیو اوري او د خبرونه په دوام کې به دغه موضوعاتو په باب واورئ. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي چې دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
منګه آنلاین درسونه ته نه رسیدلای ځکه د ډېر سخت کار و چې منګه حضوري درس وایو.
پر طالبانو د نجونو زده کړې ته د اجازه ورکولو د مخ په زیاتېدونکو غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم له طالبانو وغوښتل چې ټول ښوونځي د نجونو پر مخ بیرته پرانیزي.
د ښوونځیو د بندولو په دلایلو باندې باید ولس پوه کړي، ځکه په هیڅ اسلامي هیواد کې د ښځو ښوونځي نه دي بند شوي.
په اقتصادي چارو کې د ښځو په تېره بیا د کلیوالو ښځو پر رول د مخکښو ښځو په پروګرام کې غږېدلی وو.
پاینده ټرین کولې خلینو بحث کې د لاسي سنوي ګڼډلو مثلا د غاړې او څادرونو غیرک.
د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي کړي چې سلطان بند ته پاملرنه زیاته شي، ډیر سیلانیان به ورمات شي او د خلکو لپاره به هم د کار روبار زمينه برابر شي.
سیاحینو او د هر خلک د تفریح لپاره راځي، د وګش میرم زیات شي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصولانو نوم لیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یو اعلامیه کې ویلي نوي جذبیدونکو محصولینو ته به د عراق په کردستان په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او همداراز د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. خو یو شمیر هغه افغانان چې غواړي په دې امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي وایي چې باید په کابل کې ورته دا امریکایي پوهنتون د حضوري زده کړو زمینه برابره کړي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د دولسم ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو وايي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د هیلي مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دا آنلاین درسونه ډیر سخت دي، ستونزه سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړی پات شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هر کلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
دا په داسې حال کې د چې تازه د افغانستان لپاره امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلینو د جذب نوملیکنه پیل کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جذب شوي محصلینو ته د عراق، کوردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصلینو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. پایلامه کې د غشن راغلی چې راتلونکو کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین وړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوحې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2008 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې و چې خای طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانه دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي، خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلواله حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نویو محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و امریدل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. امریکایي پوهنتون په 2008 کال کې په کابل کې په فعالیت پیل کړی و. په 2008 کال چې کله طالبانو د اګست میاشت کې ان کابل ونیو او له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه ووتل، د دې پوهنتون په زرګونو محصلانو هم هڅې وکړې چې له افغانستان نه ووځي. بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کېږو. شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز د لرې کولو د غوښتنو په ترڅ کې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر هم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د نجونو پر مخ د ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور په دې رپورټ کې.
لشپګم ټولګي پورته د افغان انجنونو زده کوونکو خوندې ولې تړلې دي؟ د طالبانو دا اقدام په افغانستان کې او له دغه هوا د بهر بیلابل او پراخ خبرګونونه راپارولې دي او رازبلې ته مخ په ډېرې دودي. تازه میرمن کلتوري ټولنیز بهیر دی ویلامې په خبرولو له طالبانو غوښتي چې د دغه انجنونو پر مخ د زر تر زره د خوندزیو دروازې پرانیزي. د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د دارالانشا غړي او د افغانستان د ولسي جرګې د معارف او فرهنګي چارو کمیسیون پخوانی غړي سایر شریف ازادي راډیو ته
د خوانځي د بندولو په دلایل باندې باید ولس پوي کی زکه په هیڅ اسلامي هواد کې د خزو خوانځي نه دی بند شوی. نو طالب باید موږ ته ځواب وایي چې په دینی لحاظ په اسلامي د اسلامي ارزښتونو کې سیاسي مسایل وی هم کا نور مسایل په دې کې دخیل وي زکه په دې قرن کې چې مکتبونه په مخ باندې بندي.
میرمن کلتوري ټولنیز بهیر چې د مسولینو په خبره خپلواک دی او د یو شمیر افغان میرمنو په نوښت جوړ شوی لڅوار اسکلونو را په دیخوا په افغانستان کې او له دغه هواده بهر په یو شمیر هوادونو کې په کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعالیت لري. د دې بنسټ یوې بلې غړې قدسیه همت ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې نیمایي برخه ښځې چې بې خوبه نه پاتې سي نو د پاتې برخې نارینه او خو خامخا درې 50% بې تعلیمه پاتې کیږي. اوس خو ستاسې په خبره اسلامي نظام هم حاکم دی، نو په اسلامي نظام کې خو چې تاسو یې واکمنان یا څوک غلط او د اسلام احکامو سره خلاف کار او عمل هم نسي ترسره کولی، نو په کوم شرعي دلیل ښوونځی بندوئ؟
په ورته وخت کې د عدالت او پراختیا په نوم یو ګوند هم نن په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغه ګوند د سیاسي کمیټې رئیس سید علي حسیني ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تا حال
د بل مرغه تر اوسه پورې د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل نه اسلامي توجیه لري او نه ملي او فرهنګي. نو د ټولو خلکو غوښتنه ده چې د نجونو ښوونځي د پرانیستل شي.
مکاتب دختران باید باز شود.
خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه د وزارت پخوانی دریځ بیا تکراروي.
ومنه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د ماتلې پریکړه د اسلامي امارت د مشرتابه په شورا کې سوی وه. هر وخت د اسلامي امارت رهبري حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتو دی چې په هماغه ورځ باندې د هیواد د نجونو ټول ښوونځي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانیزي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځ یې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرېنښودې چې درسونو ته کښېني. بېلابېل بنسټونه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. مخکې تر دې د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو ته ویلي وه چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې پکې نجونې ښوونځیو ته نه ځي. بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته پاملرنه د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط دی چې د طالبانو سرپرست اداره په رسمیت وپیژني.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلی سئ.
په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر زبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمیر ستونزو له کبله نور نشوي کولای چې خپل فعالیت مخته یوسي.
د پکتیا غږ راډیو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې ورستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغه رادیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه ومتړله. نو که په راتلونکي کې بیا هم زمينه برابره شوله ان شاء الله خپل فعالیت به پیلو.
د ښاغلی ایوبی په خبره په پکتیا غږ راډیو کې د ښځو په ګډون شاوخوا شلو کسانو کار کاوه چې اوس بیکاره شوي. د پکتیا غږ د افغانستان د ملي راډیو وروسته له لومړنیو راډیوګانو څخه و چې شاوخوا 19 کاله وړاندې په دې ولایت کې نشرات پیل کړي وو. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت لوېدلي او تر 2500 ډیر خبري اعلانو د رسنیو کارکوونکي اوزګار شوي یا له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. نوربله اسدالله الدین وورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بېوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لاله وړاندې د کورونا، اقلیمي بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبریالانو ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخپرواد هیوادونو اقتصاد ته یې د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور له مخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک او 19 په لاتین امریکا او کاریبیان کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بېوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندري راپورته کړي او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي نږدې 15 میلیونه اوکراینیان په 500 ورځو کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پیل شوې ل خپل هیواد وتلی. د کمشنری نن وویل له هیواده د تښتېدلو کسانو 90% ښځې او ماشومان دي. او سم پام وکړی د افغانستان سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د کرکټ تیز توپ اچونې لپاره ټاکل شوی پاکستانی روزونکی عمر ګل وای د افغان ملي لوبغاړو په منځ کې د تیز توپ اچونې کمی احساسيږي خو ژر به دغه برخه پیا وړي شي. نوموړي د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو څنګ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغان کرکټرانو په نړیوال کرکټ کې ډیر ژر پرمختګ وکړ. افغان کرکټ بورډ د هغه لقول لیکلي لکه څنګه چې افغان ملي لوبډله په سلو توپ اچونې کې نړیوال ریکارډونه لري، لري نه ده چې د تیز توپ اچونې په برخه کې هم د پام وړ پرمختګ وکړي. عمر ګل وړاندې ویلي کچیرته د نبی راشد او مجیب سره دوخه چټک توپ اچون کې شتون ولري نو افغانستان د لوب په ګټل کې نور هم مخته تلای شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له پخوا د تیز توپ اچون کو په برخه کې لنیو کو سره مل و، خو په دې ورستیو کې فضل حق فاروقي، نوین الحق او یو شمیر نورو تر زیاده تشډکه کړی ده. په کاپیسا ولایت کې د رمضان فوټسال کپ د خراسان لوبډله وګټه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي د فوټسال یاد سیالي چې دوونی وړاندې د رمضان کپ په نوم پیل شوې وي 13 ورځې پایته ورسېدي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 لومړۍ درجه لوبډلو ګډون کړی و چې پایلو به ته خراسان امید فردا لوبډلې وته. په پایلو به خراسان لوبډلې امید فردا ته په یو ماته ورکړو بریا خپل کړه. د دغه سیالیو د پیلولو مخه په کاپیسا ولایت کې د فوټسال لوبې ته وده ورکول او د هیواد د غوره لیک سیالیو لپاره چې په مرکز کې ډیر ژر پیلېږي د غوره لوبغاړو ټاکل دي. او د ایرلند کرکټ بورډ لخوا اعلان شوی مهالویش کې به روان کال دغه هیواد له هند، نیوزیلند، سویلي افریقا او افغانستان سره څو لوبلړۍ ترسره کړي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې لومړی لوبلړۍ به د جون په 26 او 28 نیټه د هند او ایرلند ترمنځ د شلوریزې سیالۍ وي. همداراز به ایرلند د نیوزیلند په وړاندې د جولای په 10، 12، 15 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي او په وروستي پړاو کې به د اګست په 9، 11، 12، 15 او 18 نیټه د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 لوریزې سیالۍ ترسره شي.
ازادي راډیو اوري تر څلور نیمه بجو استډیو خپل همکار مرالې بشیر ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو سلامونه د خبرونی دی برخه تمو زمل علي بشیر هر کله کوم ستاس پام را اړوم دغه موضوعاتو ته د غزنی او میدان وردګ ولایتونو ځینی اوسیدونکو غواړي چې د سلطان صاحب تاریخي باندې په اساسي بنور غوسی چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دغه بند ته پام واړوي، جوړ یې کړي او د برښنا ورکولو سیستم یې فعال کړي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې د سلطان صاحب تاریخي بند دغه بند څه باندې لس پیړۍ وړاندې د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي په زمانه کې تړل سوی او نومول سوی، خو دوهم پازې بیا د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال رغول سوی وو. دا یاد بند بیا بیا رغونې چارې وخت په وخت د ځینو حکومتونو له لورې ترسره سوې چې وروستۍ هغه یې په 1498 هجري شمسي کال کې وې. دا تاریخي بند د هیواد له لویو بندونو څخه ګڼل کیږي چې د دیوال اوږدوالی یې 400 متره، د اوبو ژوروالی 15 متره او د 12 میلیونه متره مقابع اوبو د خوندیتوب ظرفیت لري. د دغه بند ساحه غرنۍ خزانې خوشکلي او زړه راښکونکې ده چې په دا وروستیو کې ورته زیاتو سیلانیانو مخه کړې. دغه سیلانیان د دواړو میدان وردګ او غزنی ولایتونو څخه په کنډو کپرو خاورو او دوړو کې په خامه لارو ورته سفر نه کوي. شاوخوا څلوېښت کلنه چمنګوله د دغه سیلانیانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې دغه بند ته راغلې ده، دې ازادۍ راډیو ته وویل:
همدو ملالي باندې سلطان د سیل کېدوم،
زه هم دغه د سلطان بند لیدو ته راغلی یم. اوس خلک لږ آزاد ګرځېدای سي، سیل کولای سي، اوس ښه آرامي ده.
خو اوس چې دغه بند ته سیلانیان رامات سوي، نو دغه سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي د دغه بند په اړه ځینې غوښتنې لري. دوی وایي دغه بند ته د پاملرنه وسي تر څو په یو سیلانی او کاروباري ځای واوړي. عبدالحی د غزنی له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی، دی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دلته د خلکو ته کاروبار او سیلانیانو ته ځینې اسانتیاوې برابرې کړي.
د اوسني حکومت د چارواکو نه مدار څخه ده چې بند ته توجه وکړي ترڅو د هلته د سیاحینو او د هر خلک چې د تفریح لپاره راځي د اوبو شمېر هم زیات شي او دلته د کار زمینه خلکو ته برابره شي. دا به یو ښه فرصت وي د دې منطقې او د دې ساحې د خلکو دپاره.
د میدان وردګ او غزنی دواړو ولایتونو اوسیدونکو یاد بند د دواړو ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د اهمیت وړ بولي. احسان الله د میدان وردګ ولایت چغتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی بیا د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بند ته پام واړوي، جوړې کړي او د برېښنا ورکولو سیستم پکې فعال کړي تر څو خلک ورڅخه ګټه پورته کړي.
دو بند گاٹی خطولو آغا تا رسی میدان وردک تا خصوصا دی بند سلطان کار تا تای بیگموش آن تا غزنی صاحب پوری ولی دا چی جور نده یو بایم کمیوی درک چی بند یر تا خوالی چی چوی چی وقت خلاصون رسی دی خلکو گاٹی تا ورسی بارک و زراعت ایتس موفی گاٹی نلیری پیلان ولی چی جور شی ورس دونه انشالله بارک تولید بند زیادی کلان جو تو او تا غزنی صاحب پرو دخپل بارک تولید اولش.
قربان علی د غزنی د خواجه عمر ولسوالی اوسیدونکو دی. دای هم د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه لري چې دغه بندي ورغوي او بده زیرمسي چې خلک ورڅخه ګټه پورته کړي. نو وړای وای ک ورغول سي پراتلونکو کې کېدای سي برېښنا تولید کړي، دمځک چینی او څاګانې هم ورسره راجوندې سي.
او اگر تاسو سوخته شوه ان شاء الله در آینده میشه کې زی مثال برق هم تولید شوه او همشان توقع نماز مصافی چې او وای زیرزمینی هم دوباره زنده شوه.
دا په داسې حال کې ده چې دغه بند یوه برخه دیوال په 1400 هجري شمسي کال کې ماته سوه چې سیلاوي اوبو یې د غزني په ښار کې ډیری مالي زیانونه واړول. که څه هم چې دغه برخه یې بیرته رغول سوې، خو په غزني کې د ولاړو اوبو ریاست چارواکي وایي دغه مات سوی ځای یې اساسي نه دی رغول سوی، نو له دې عمله دوی نه غواړي چې زیاتې اوبو پکې زیرمه کړي چې له امله یې ډیری وخت و بوتلار اور کوي. په دغه ریاست کې تخنیکی مشاور انجنیر عبدالله علی یار وایي کله چې هم دوی دغه وبو وړی ځای په اساسي توګه ورغوي نو بیرته به زیاتې اوبو زیرمه کړي.
دا صورت کې ترمیم اساسي باندې
په هغه وخت کې چې دغه بند په اساسي توګه ورغول شي او مونږ وکولای شو چې د ژمي او د ورښتونو ټولې اوبو زیرمه کړو، بیا کولای شو چې بزګران ورڅخه ګټه پورته
کړي د حق نه زو استفاده کړي.
علی یار زیاتوي تر هغه پورې هیڅ امکان نه لري چې د برېښنا د تولید سیستم پکې فعال سي. دا په داسې حال کې ده چې سلطان بند ته د نږدې کلیو اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت د برېښنا د تولید یو دوربین جوړ کړی چې ډیری کلي یې رڼا کړي دي، خو تر څنګ یې د دغه بند له اوبو څخه د غزنی مرکز او خواجه عمري ولسوالۍ اوسیدونکي د کرنې په برخه کې یوه اندازه ګټه هم اخلي.
د کندوز شار اړوند په ځینو کلیو کې او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې لا هم د غوړیو جوړولو کارونه روان دي او په دودیزه توګه له کنځلو او پنبدانۍ څخه غوړی تولیدیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د جواز غوړی له ښه کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته زیان نه رسوي. نور حال په دې راپور کې اورو.
که څه هم په اوسنی عصر او ماشینی زمانه کې په کندوز کې لسګونو د غوړیو د تولید وړې او لویې ماشینی فابریکې فعالیت کوي، خو له دې سره سره لا هم په دغه ولایت کې د غوړیو د تولید یو شمیر پخواني او دودیز جوازونه هم فعالیت کوي. له لرګیو څخه جوړ د غوړیو جواز د اوښ، آس او کچرې په وسیله چلول کیږي چې د کنځلو، زغور او د پنبدانې د غوړیو تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. پنځه‌دېرش کلن جمعالدین چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ د ایخمچال ازبکه سیمه کې د تیلو جواز لري وایي چې دغه کسب ورته له پلار او نیکه څخه پاتې دی.
جواز د آس په وسیله چلوم. په څلورویشت ساعتونو کې که کنځلې وي له دولس منو څخه غوړی باسو، او که زغر وي له اته منو څخه غوړی باسو، او که پنبه دانه وي له پنځلس منو څخه غوړی باسو. د جواز غوړیو پسې آن له کابل او کندوز څخه دلته خلک راځي، ځکه دا صحت ته ضرر نه رسوي او په طبیعي ډول تولید کیږي.
د ماشینی غوړیو په پرتله جوازي تیل له ځانګړې شهرت او قیمت څخه برخمن دي. د کندوز ځینې اوسیدونکي وایي په جواز کې تولید شوي غوړي د ماشینی غوړیو په پرتله له ځانګړې کیفیت څخه برخمن دي او د انسان صحت ته ګټه رسوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي رحمت الله همنوا په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل،
که څه هم اوس ځینو سیمو کې دغه د زغرو یا کنځلو پروسس په نوي ټکنالوژي یعنې ماشین آلاتو ترسره کیږي، خو عام خلک بیا پخواني دود ته جواز په واسطه ترسره کیږي ترجیح ورکوي. دوی داسې انګیري جواز څخه ترلاسه شوي تیل نسبت بهرنیو غوړیو ته بې ضرره دي، اګر که قیمت یې یو څه لوړ دی خو بیا هم عام خلک یې د خپل وس مطابق رانیسي.
دوی وایي هغه خلک چې لا هم له جوازي غوړیو څخه ګټه اخلي هیڅکله د شکر، لوړ فشار او د وینې غوړېدو په ناروغیو نه اخته کیږي. د کندوز یو بل اوسیدونکی حسن الله ناصری وایي،
مخکې دا جوازونه او ډېر په ښه اساسه توګه باندې موږ ته د خپل تولید کوو او جوازونه خو ډېر کم دي. په دوردسته ولسوالۍ قراجاتو کې هم شته چې حتی له ښار نه خلک لاسرسی پیدا کوي او هلته ورځي راوړي، هغه نو ډېر په ښه توګه او ډېر ښه طبي شی دي.
د کندوز په بازارونو کې د کنځلو اوه کیلو ماشینی تیل په 2000 افغانۍ او یو من جوازي تیل په 2500 افغانۍ پلورل کیږي. اوس مهال په دې ولایت کې کابو شل د غوړیو د تولید دودیز جوازونه فعالیت کوي او څښتنان پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو غوړیو پر ځای وطني غوړي واخلي، ځکه په طبي ډول تولیدیږي او هم د انسان صحت ته ضرر نه رسوي.
اوس هم له هغو پیغامونو یو څو اورو چې تاسې ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
د مکر د ولسوالۍ د لرګي د شمکخېلو له کلي خبرې کوم. لوړو مقاماتو ته دا د موږ خبره ورسېږي. موږ دا کلی 200 کوره ده، دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښنو اوبه راختلې دي. نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو، دغه کاریز ته هم دې کتنه وشي، اوبو ته د چښنو اوبه راباندې ختمېږي او دغه د ټلیفون یوه پایه کلوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي. ټول دغه تقریبا 800 کوره لرګه ده، نو ټول په دې ځای کې دا ټلیفون کار کوي. غیار ډېره منډه وکړي بیا دا ټلیفون یې کار کوي. نو د ازادۍ له راډیو چې موږ دغه غوښتنه کوو چې دغه لوړو مقاماتو ته دا خبره ورسېږي. زه حاجي شفیق د لرګي خبره درته کوم. ازادۍ راډیو د خدای نه خواروي دغه د غریبانو خبره تر ځایه رسوي. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله یو او دعاوې هم ورته کوو تر هر وخته چې دا کار کوونکي د ازادۍ راډیو ژوندي وي. وسلام، احترام.
ازادۍ راډیو له ډېره مننه کوي چې زموږ غږ د لوړو مقاماتو رسوي. ډېره ډېره مننه. د علما غږ شیخ صاحب اولو مقامات سواره کوي چې جوابل تراشه خپل پختنه وکړه. څه حال ده په هر وادي کې راکټله مرمۍ د سکیږي په 50 لکه د ټوکو ملانان یو واده کې روپۍ په کوچان ریاست کې اخته کیږي، محکمه کې اخته کیږي، پیری کې اخته کیږي. د خدای په لحاظ تا جوابل ته یادې راشه شیخ صاحب پختنه وکړه، معلومات وکړه. سلام.
د دې برخې مطالب هم دومره وو. د نورو خپرونو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. د خبرونې دې برخه کې د مخکښو ښځو اونیز خبرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پوهنتون په یوه خبره کړې خبر پڼه کې ویل چې نوي جذبیدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ښار، قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کوي چې په افغانستان کې به هم آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی وایي د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي ګرځنده کلینیکونو د کووید 19 12000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو این ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې دغو ناروغانو 95 سلنه نارینه او 41 سلنه ښځې دي. په پکتیا کې د پکتیا غږ راډیو خپل خبرونه ودرولې. د پکتیا غږ راډیو د خبرونو مدیر ذبیح الله ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي مشکلاتو په ګډون د یو شمېر ستونزو له کبله نور نشوي کولی چې خپل فعالیت مخته یوسي. لکه چې افغانستان طالبان په افغانستان کې بیا وخت رسیدلی دی. د افغانستان د رسنیو بنسټونو فدراسیون په وینا په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 خپل فعالیت درولی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې بریدی دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا دې جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکشو شزو پروگرام ته مو د ځل ز اسمت څاروان هرکلای کوم. د خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې په سوداګری چارو او خصوصي تشبث کې د شزو په رول خبرې کوو. کله چې په ټولنیزو فعالیتونو کې د شزو د رول په اړه خبرې کوو نو ذهن ته مو یوازې شاري شزي راځي. حال دا چې کلیوالي شزي هم له غرونو څخه د بوټو له راوړلو رانیولې تر بزګرۍ پورې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او عملاً په تولید کې سهیم دي. په وروستیو کلونو کې د نړیوالو په مرسته یو شمېر افغان ښځو ته په ښارونو کې د سوداګری چارو فرصتونه برابر شول. خو د نړیوال بانک له یوې سروې سره سم د 2021 د اګست له 15 یعنی د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په هرو درو افغان سوداګرو کې یو کاروبار درولی دی. په مجموع کې په افغانستان کې اقتصاد خراب شوی، بیوزدی ډیره شوې او له همدې کبله د نړیوال بانک په سربی کې د 280 سلنه پښتل شوې جواب دادی چې د تولیداتو پیریدونکو خورا کم شوې او دوی اړ شوې چې فعالیتونه کم او کارکونکو رخصت کړي. په روانه خبرونه کې له خپل درنو ملمنو سره چې شخصي تشبث لري خبرې کوو. محترمه جمیله سادات چې د غالیو صنایعو او لاسي کارونو متشبسه ده او دغه راز د غذایی موادو او لاسي کارونو متشبسه محترمه سیده غزنیواله،
که تاسو لومړی د خپل کاروبار په اړه وایست وروسته یو تحولاتو څومره اغیزمند کړی است؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، واضح خبره ده کړی چې ټول ملک په اقتصاد باندې تاثیرونو حتمی خبره ده چې په وړو کاروبارونو هم خپل اغیز لري. او بلې اوس موږ کارونه تقریبا ټکنی شوي دي، خو بیا هم په تلاش کې یو چې خپل کاروبار له لاسه ورنکو، خو البته ډېر ټکنی شوي.
که یو څه خپل کاروبار توزیع کوي، تاسو څه ډول صنایع لاسي کارونه او د غالیو کاروبار په څه شکل سره کوي؟
زمونږ کومه کو چې قالین موږ زیاتره خويند ټرین کولې قالینو بحث کې د لاسي صنایع ګڼډلو مثلا د غاړو څادرونو وغیرہ کنه سکارف او د سرپتلونی ان د یورو ولي او موږ مخکبه مارکیټ سرچ کې چوند مارکیټ تقاضا به مو کتل ما غو تولید مو کو الحمدلله ډیر خو زمونږه کاروبار ډیر خروانو خو درې تلو د خلکو سرپرستی زمو په غاړه ده خپل خصي منظم کارم روانو نو زمنګ دغه لاسي صنایع دي لکه مثلا غاړې دي، غندارې غاړې دي، مثلا سکارف دي غاړه کې چې اچول کېږي، سرپتلونې دي، او په زمین کې قالینې دي.
دغه شان چې تاسو یادونه وکړه، دا بیا په داخل کې بازار لري کې بهر تاسو وي
بازار لرو؟ د مخ کې په داخل کې هم خصي بازار لرو، او بهر کې موږ خپل نه دي استولې، خو البته مختلفو نمایشګا ولاره چې ځخه مثلا هندستان ته شل، ځل هندستان ته لاړم، تقریبا تاجکستان ته، ازبکستان ته، دا شنور مملکو ته هم وړي د خپل توکي ولته خرڅ رسولي دي، خو البته زموږ داخلي بازارونه هم خو.
او چا چې دا مواد تاسو ته چمتو کول، لغالي یورانی ولې تر لاسي کارونو ګاندونو پوری هغه شزو چمتو کول چې په بازار کې تاسو کوم ځای ورته درلود، او کنه دای په خپل کورونو کې جوړوي، او به تاسو ته درسباري چې تاسو بازار ته وړاندې کړئ.
بله، او عین شی لکه دا تاسو چې فرمایلم، دا غسه په خپل کورونو کې په لورو پرتو سیمو کې موږ بدلو سروې وکړو، کوم کوم کې چې بم داسې خزې پیدا کړې، داسې خویندې چې دغه د ګوتې مرمرینې ګوتې وي، یعنی دغه سره زر جوړېدل، هغه نه به موږ استفاده کوله، ام باغ ته موږ مزد ورکو، موږ به خپله هغې کې خپله ګټه اچوله، او هغه خرڅ ترسه وغتو کې. اوس زموږ داسې بعضې خویندې وي اوس وختو کې، اوس نه، البته د بدلون نه مخکې، یعنی خپل هغوی بازار سره بالکل ټچ شوي، خپل توکي جوړولو بازار کې خرڅول.
څومره ښځې به په دې شکل سره په کار بوختې وي؟
نو داسې ډېرې ښځې وي، نو تقریبا که زه درته ووایم نو داسې 200 شاوخوا وي، نو چې یوازې ما سره په کار بوختې وي.
که چېرته په مجموع کې ووایست چې په مجموع کې به دا ډول ښځې څومره وي، اټکل هم څه دی؟
زموږ په ولایت کې خو تقریبا ډېرې زیاتې دي، نو وي به نو داسې، یعنی که نورو هغه سره شرکتونو سره کار کوي یا نورو ښځو سره کار کوي، نو ډېرې کېدی شي، خو زما خپل هم دغه تقریبا دا دی یو دین یو څه اندازه زیاتې وي، خو اوس مخ په کمېدو دي، یعنی 200 نن پسې زیاتې وي.
تاسو ته معلومه ده چې اوس ډېر شمېر افغانان په بهر کې ژوند کوي، او څوک چې په اروپا، امریکا او استرالیا کې ژوند کوي، طبعا چې اقتصادي تر هغو افغانانو ډېر ښه دی چې په داخل کې اوسي، کولی شي چې هر څوک یوه غالۍ، دوه غالۍ واخلي، ګنډ واخلي، نور لاسي کارونه واخلي. څه فکر کوئ چې څه باید وشي چې ستاسو دا تولیدات هغوی ته ورسیږي او اسانه ورسیږي؟
موږ په دې شیانو یو څه ناڅه سرچ کړی دی، موږ وایو چې آنلاین له لارې دا خپل توکي خرڅلاو ته ورسو، ځکه چې دلته خو خلکو سره پیسې نشته. واضح خبره داسته معلومه ده چې موږ چې څومره سرمایه دار خلک، پیسه دار خلک ټول ووتل، زیاتې ووتل، او څه چې پاتې دي هغه په خپلو پیسو باندې احتیاط کوي، یعنی دومره لکه مخپوخه چې خپل د کور په ډیزاین او د خپل هغه کې مصرفولی، اوس چون حالت دغسې غیر اعتمادي دی، نو دوی خپلې پیسې هم نه مصرفوي. نور خلک دي، میډل کلاس خلک دي، یا بیخي لو کلاس ډېر زیات دي، تاسو پته ده چې هغه صرف خپل ډوډۍ تهران دي، چې خپل وړو غوړیو دا پوره کړي. نو که آنلاین په توګه موږ ته مثلا بهر کې افغانان دي که خارجیان دي، خو اخیستونکي لري، اما دا ده چې د آنلاین توګه چې دا موږ ته هم ګرانه پرېوځي. نو په دې خبره سوچ کوو، نو زمونږ مشره ده منیجا وافق هغې سره په اعتماس کې وشي، ته دغه سی ولاره پیدا کی تر څو دغه توکي په آنلاین توګه البته په ډېر ارزانه بیه خرڅ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ویل چې وروستیو بدلونونو را وروسته دا کاروبار کمزوری شوی دی، کمرنګه شوی دی، تر څه د پورې کم شوی دی؟ یعنی آیا اوس د هغو کورنیو چې په دې کاروبار کې شاملې وې، ونډه یې درلوده، د هغوی ګزاره اوس پیکې شي او که نه؟
دا شی زمونږ په کاروبار بد تاثیر کړی دی، تقریبا بالکل خو بالکل ډاون خو نه دی، خو بالکل هغه شوی دی تقریبا، یعنی هغه پخا غوندې نشته دی، هغه بازار نشته، هسې خرڅلاو نشته دی، هغه مشتری نشته دی. دا واضح خبره ده چې شیر مشتری نه، نو هغې ښځو په اقتصاد هم تاثیر کوي، هغه هم په کور کې تقریبا داسې وایي چې بېکاره ناستې دي، او ډېر زیات پریشانه دي، خفه دي. او ځکه همدا اوس هم تاسو پوهېږي چې هغه مخ پخا ډېر ښه فرصتونه وو، مثلا پروژې به راتللې، موږ به کله ناکله پروژو نه هم مستفید شو، هغه ښځې موږ ځان سره راونولې، اوس هغه هم مخ په کمېدو دي. نو هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، کومې چې ما سره کار کوو، تقریبا پریشانه دي.
بله، تاسو ته معلومه ده هسې هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو په وړاندې خنډونه ډېر دي، او له پخوا لا وو. اوس چې وخت داسې کسانو په لاس کې راځي چې شزي نه یوازې ټولنیزو فعالیتونو ته تشویقوي نه بلکې هڅوي چې په کور کې شینی د متشبثو شزو د کار لپاره شرایط آیا نور هم سخت شوي دي او که فکر کوي چې ډېر ستونزه نشته پکې؟
ستونزه پکې ولې نشته؟ تاسو فکر وکړئ چې یو تعلیم مخه نیول کېږي نو ته په دې پوه شي چې هغه د انسان په دماغ په دغه په ژوند دی او ښځې په ژوند څومره بد اثر کوي. زموږ ماشومان اوس نن سبا په کورو کې ناستې دي، ژاړي او فریادونه کوي، چغې وهي، هیڅوک یې آواز نه اوري چې زموږ ولې، آیا زموږ د تعلیم مخه ولې زموږ په مخه باندې شوه؟ نو تشبث خو لا ډېره لرې خبره ده. مخکې به مونږ مثلا یوازې تللو، په یوازې ځان باندې مثلا انډیا ته به تللو، مثلا دغه نور څه ممالک چې مونږ شاوخوا په ګاونډ کې اوسېږي، د نوشګاو دپاره تاجکستان یا مثلا اروپایي ممالکو ته زموږ تیر کال دوه کاله مخکې پروګرام و چې امریکا ته به ځو، هلته به دا نمایشګاه ته لباسونه ږدو. نو دوی اوس وایي چې محرم نه بغیر ښځه له کوره هم نشي وتلی. نو که څوک یو محرم ونه لري، فکر وکړه زه خپله محرم نه لرم، نو ته فکر وکړه چې زه نه، مثلا داسې ښځې ډېرې دي، کونډې دي، کونډیانې دي، درې څلور لورګان لري، یا زمن شته واړه دي، د کوره بهر اجازه نشته ورته. نو هغه خپل دا کاروبار څنګه وکړي؟ صحیح ده چې کار پور کې به کار کوي، ګنډل به کوي، دل به کوي، هر څه به کوي، اما کله چې دای باندې نشي وتلی، د هغې مخه نیول کېږي، د هغې جرات سل کېږي، د هغې په مخه باندې خنډونه باسل کېږي، خامخا هغه په مخ په کنده کې ولېږي، بالاخره هغه جرات هر څه له لاسه ورکوي. نو
زموږ دوهمه میلمنه محترمه سیده غزنیوال ده چې د غزنیوال فیشن مسؤوله ده. محترمې غزنیوالې، تاسو ته مرکلی وایم. که تاسو هم لومړی د خپل کاروبار، خپل تشبث په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، ښه به شي.
زه د غزنیوال فیشن مسؤوله یم. په دې کې افغاني جامې او همداسې زیورات کلیپ چکن دا کاروبار کوم. نو فعلا دوه مسؤوله
روستیو بدلونونو ستاسو په کار څومره اخیست کړي؟
روستی بدلونونو له بعد مرغه چې د خپل پروان د محدودیتونه ډیر شوی دي، او موږ نس کولای له پخوا باندې، موږ پخوا دکان درلود او اوس مهال په کور کې خپل کارونه مخ ته وړو، او که چېرته نن درتون څو ګډون کوو او کنه د موږ کارونه خراب روان دي. نو بس لکه څنګه چې ګور دي ټول افغانانو کارونه، او بل خصوص د میرمنو روان دي.
بله، تاسو وایئ چې په خوا مو دکان درلود، لیکن اوس یې نه لري، ولې؟ آیا چا منع کړی یاست چې دکان باید ونه لري؟
نه، د مال خبره خو نه ده سره، خو داسې داسې اقتصادي وضعیتونه سره خراب شوه، او همداسې محدودیتونه ښه پر وړاندې ډېر شوه. نو زموږ دکان شارناو کې محترم میرمنې وي، او موږ خپله ماته کړو، خو فعلاً داسې داسې یعنی محرم ونه لري، ته کار نه شي کولای، او له نورو یعنی همکاران سره ته په یو دفتر کې یم، په یو دکان کار نه شي کولای. نو دا زموږ لپاره سخته وه، ځکه مو دکان پرېښود او خپل کار مو د آنلاین په ډول یعنی کورو ته آنلاین رسوو.
په داخل کې صرف آنلاین خپل محصولات رسوي او که بهر ته هم لېږي؟
بهر ته هم لېږو.
بهر ته په لېږلو کې خو مشکل نه لري، ځکه چې افغانستان ته د پیسو لېږل یو پرابلم دی د ډېرو خلکو لپاره.
پخوا د سکوت نه بعد اول کې ستونزه وه، خو اوس هغه ستونزې اتلي دي او کوم مشکل نشته لېږل کېږي.
یعنی تاسو د پوست له لارې خپل محصول لېږي، او له بهر هم تاسو ته د بانک له طریقه پیسې استول کېږي، او کنه د دوستانو په وسیله یو بل ته استوي سره؟
انا نه، هغه د پوست له طریقې موږ لېږو، او موږ په بانک پیسې رالېږل کېږي.
له تاسو سره څومره نورې ښځې په کار بوختې دي؟
له موږ سره خو فعلا لس مېرمنې دي. نو موږ زیاتره کارونه خپل وقت مو په ولایت باندې دي، هغه ښځینه وي په ولایت کې لاسي کارونه کوي لکه زستار مری. نو موږ کوشش کوو چې لوغونه دا راټول کړو، او په ښه بیه دلته نورو هېوادوال ته وړاندې کړو، او په کمیسو کې دا کار وکړو، یا په نندرتون کې دا خلکو ته وړاندې کړو.
محترمې غزنیوالې، پخوا به هم د دولت له لورې ښځې تشویقېدې، خصوصا متشبثې ښځې په یو نه یو شکل سره همدغه نندرتونونه یوه نمونه وه، او هم نړیوالو په یو شکل سره مرستې کولې. آیا اوس هم نړیوالې مؤسسې له تاسو سره مرسته کوي؟
په خو خو داسې و چې د ښځو ارزونه د دې په نومو د سوداګرو ښځو په نومو ډېرې پروژې اخیسته کېدې، او له بعد مرغه چې دوی ته هغه اصلي حقوق نه ورکول کېده. خو فعلا هم اوس خو وایي چې هر څه صفر دي، یعنې نندرتون یا بهرنۍ موسسې هغوی هم چې دي اوس زیاتره مېرمنې دي، هغوی له هېواد نه بهر دي، او کوم مېرمنې چې دلته دي هغوی یو داسې ادرس نه لري چې له هغه نه وکړی شي چې خپل ستونزې دوی ته ووایي او هغوی ورسره مرسته.
تاسې مخکې وویل چې ډېرې کونډې هم له تاسو سره په کار بوختې دي او له دې طریقه امرار معاش کوي. نړیوالو له افغانستان سره ډېرې مرستې وکړې، خصوصا هغه افغانانو سره چې د بېوزلۍ ښکار شوي دي. آیا له متشبثو ښځو کونډو سره هم مرسته شوې ده تر اوسه؟
بسوی ممکن خدام مرکز کی ولایت ته فکر نکوم، زموږ ځینې هغه ورستپات دی ولسوالۍ یا کلی کې دی لوګو سره کندي دی یا مغه کی نور میرمنې دی چې همدا لاسي کار کوي، لوګو سره فکر نکوم چې دا باخي کار کوي. یو سویدن کمیټه چې هغه وخت هم یعنی په کلی کې په دوه کې لیکل لپاره زیاتره پروګرامونه کلیک کړي دي او اوس هم کار روان دی.
ډیر مننه. تاسو دې کلیوالو شته یادونه وکړه که محترم سادات تاسو په دې تبصره وکړي د شار د شزو د ژوند په اړه ډیر خبرې کیږي، د دوی د کاروبار، د دوی د ژوند، د دوی د تعلیم، لیکن د کلیوالو شزو په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. ما په پیل کې وویل چې په تولید کې کلیوالي شزو هم ډیره ونډه لري. په ځینو ولایتو لکه پکتیا او نورستان کې حتی بوټي دوی راوړي، له ځنګلونو غرونو ته دوی خېشي. په یو نه یو شکل سره ته په ځینو ولایتونو کې په بزګرۍ کې برخه لري. تاسو د شزو په ټولنیزو فعالیتونو، د اطرافي شزو د فعالیتونو په اړه نظر څرګند کړئ، څومره معلومات لري، تر څه حده پورې شزي فعال دي په دې برخو کې؟
مننه تاسو له دې پوښتنې نه. یقین وکړئ چې دوم تعلیم کدوې لرو دلې دوی بل د ښار د روزنه ډېر فعال وي. نه دوی بالکل خپل د نارینه او خاوندان سره یا ارڅو چې ورسره زمونږ یا یعنی واز په ځان باندې دوی متکی او دوی په پټو کې کارونه کول، دوی کار کاو، دوی بسوالای کاو، دوی اتالاو کاو، دوی یعنی څنګه وکړ چې نو مثلا دوی زراعتي مالونه ساتل، دا غینه مثلا تولیدات راخصل بهر لکه پنیر او شو دی او مستې خرڅولې، اته چرګانې ساتل دی او یعنی هر څه یاګي او چرګ ساتنه تر هر څه پورې دوی یعنی ډېر زحمت کشې کوي، ډېر زیات زحمت کشې کوي. خدا او چې په خالق د نظام نو وروسته اگر چې حالت خو دغه دا جنگي حالت مثلا موږ په ډېر ډار باندې تللو، چې حالار کې مثلا بمونه ونه چاودي یا څوک موږ حمله ونه کی، خو بیا هم موږ تلو اطرافونو ته تلو، خو سره هم خبرې کولې، ډېرې ډېرې فعالې، ډېرې تکړه، ډېرې احساس باور کوي. داسې توکي مال کله نه راوړي دي چې ډېر زیات قیمت خرڅېدل، دوی داسې توکي جوړوي خصوصا د پکتیا طرف، د قندهار طرف، د ننګرهار شاوخوا ولسوالیو کې ډېر بهترین شیان جوړیږي. نو مثلا قالینه تاسو پوهېږئ، قالینه صرف او صرف ښځه جوړوي، ښځه جوړوي او هغه قالینه جوړوي چې وقالینه دغه یو قالینه قیمت به $100 هم $1000 هم بودا د ښځو په ګوتو جوړ شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د افغان میرمنه چې هغه تعلیم هم نه لري، هغه کې څومره قوت او طاقت دی، هغه کې څومره توانایي ده. نو زه وایم چې د ښځو کې ډېر توانایي شته. بلې دولت هم خپل کوشش کړی، مؤسسات هم خپل کوشش کړی دغه ښځو د لاسنیوي په خاطر. مثلا د ډبلیو پی داسې یو ان ڈی پی داسې یو مؤسسات خصوصا ډبلیو پی چې ډی رولر پرتو سیمه ته دوی لاړې او ښځې ځان سره په پروژو کې رانیولې دي، همې کسب ورخودلې، همې په څنګ کې یو معاش ورکاو. نو هغه وخت هر څه کېدله، اوس تقریبا په ټپه ولاړ دي. نو ډبلیو پی اوس هم کوشش کوي، لګیا دي پروژې ورکوي خلکو ته، په لور پرتو سیمه کې لګیا دي کار کوي، اوس هم روانې دي پروژې.
محترمې غزنی والی، وی ترڅو چې په اقتصاد کې شزی په خپل عملاً برخه وانه خلی، تر هغه خپل حق نشي ترلاسه کولای. په نورو هیوادونو کې تجربه هم دا راشي چې هغه وخت شزی له نارینه سره د حقونو له نظره مساوي شوی دي، چې شزو هم په تولید کې او په اقتصاد کې برابر برخه اخیستی وي. په افغانستان کې څه فکر کوي چې همدای لار ده او څومره په اقتصاد کې د شزو د برخه اخیستو امکانات شته؟
لومړی خو باید ټول ښځې ته ووایم چې تل لیوالي او ځواکمنې اوسي او ماتې ونه مني، ځکه په دې برخه کې یعنی سوداګرۍ په برخه کې ډېرې ماتې شته. نو د ښځو اقتصادي برخه او د صنایع دستي برخه یې هم د صنعت د هېواد ډېرې فیصدي یعنې اقتصاد لوړوي. نو هیله مې له ښځو دا ده چې خپل اقتصاد لومړی خپل تعلیمات او بیا ورپسې خپل یعنې اغه اقتصادي وضعیت ښه کړي او په خپل کور یو ماتي مامه نه. نو ټول ته باید دا په خلاصه وایم ښځو ته چې باید له هغه چا سره اوسي چې یعنې مثبت فکر ولري او هوډ ولري او تاسو ته یو مثبت انرژي درکړي، او تاسو هم خپل باید یو کلک عزم ولري چې خپل د هغه غوښتنې لپاره
یعنی یو ښه سي استدلال ولري، خپل په پښو ولاړ اوسي، خود کفا اوسي.
بله ډیره زیاته مننه. په دې اړه به محترمې سادات ستاسو نظر هم واورو. البته هغه نجلۍ چې مخکې ټلیفون کړی و هغې بیا ټلیفون وکړو، زموږ تخنیکي همکار ته ویلي دي چې منظور یې دا و چې طالبان ښځې حتی حج ته نه پرېږدي، چې خدای پاک یې پرېږدي، نو څنګه به نورو کارونو ته پرېږدي، تجارت او سوداګري ته به څنګه پرېږدي؟ برحال دا دې شاید د دوی تبصره وه. مهرباني ستاسو نظر دې اقتصاد په ارتباط. محترم سادات.
بله هو وبخې ماول کز بله مېل باندې سره راځي ده د دې خورکی منظور پوینو شو مکنه چې دا خو یو اسلامي برخلری شرعي برخلری هغه خو یو عالم د دیني چې هغه جواب ورکړي او تجارت د سیو شې د ګوې چې زمونږه زمړنی بی بی خدای جی رضی الله عنه غوړه شروع کړه د تجارت د سنه دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره همکار او کار ورسره کوي هغه نه مخکې دی واځي و فکر کوم چې وکوند د خدای په واده ځان باندې د ډیر غټ تجارت کاوه. زما په نظر ګوره اول به زه ورکی فامیل نه شروع کوم، کنه تاسو بیا تاسو کولای شئ چې قیاس کې د ټولنې په سطح او بل اخره د مملکت په سطح اوس یو خوځ چاول زړه په کور کې کار کوي، مثلا د هسر یو خاوند هم وي، مثلا یو 15000 افغانۍ معاش خاوند راوي، یو 15000 روپۍ خزل د خپل تجارت نه، یا بل ځکه معلم ده یا ډاکټر ده، خو بل خراب د کور په اقتصاد کې کومه کوي. د تاسو فکر وکړئ چې په کورنۍ کې د شخړو څونه کمواله راځي، د تاوتریخوالي څونه کمواله راځي، د هغه تعلیم یافته یا د هغه کاروباري ښځې مېرمنې خپل اولاد ته د تربیه او د تعلیم په اړه څومره توجه وي، بلدار چې د هغه ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، دغه بدلون په ټولنه کې راوستل شي، دغه بدلون د مملکت په سطح اوسمه کله چې موږ هر څلو نه کول، موږ به دولت ټیکس ورکو، مالیه به ورکوله، هغه به راسم دولت بودیجې ته تله، باور تاسو باور وکړئ چې دا اقتصاد باندې د مملکت څومره مثبت اغیزه کوي. نو دغه خبره ده چې زوم چې مېرمنې باید پریښودل شي چې تو د اقتصاد
محترمه سادات، اوس نړیوالو د افغان ښځو په ژوند او په شرایطو باندې ډیر زړه سوځي، ټولو ته مظلومې ښکاري، ځکه چې حتی د تعلیم په شان حقونو څخه یې هم محروم کړي دي. نو په داسې شرایطو کې که چېرته ښځې د آنلاین خواته مخې کړي، یوه لویه ټولنه ولري چې نړیوال هم ځان ته متوجه کی چې دلته شزيسته له سختو شرایطو سره مخامخ دي، کاروبار درېدلې دي، په ادارو کې کار نشي کولای، نو کله شي د دوی محصولات ته بازار پیدا کی؟ داسې څه امکان شته چې شزي په خپل منځ کې سره توافق ته ورسیږي، یو ټولنه ولري او دغه په وسیله له نړیوالو ته خپل پیغام ورسوي؟
خسته پوښتنه وکړه. بلې، اول خو لکه د غزنیوال خور خبره باندې موږ خپل په هیڅ حالت کې خپل جرأت له لاسه ورنکو، کشیر خپل جرأت له لاسه ورکو، نو په دې کوشش چې موږ پاتې راغلیو، باید په هر مقتضا هر وخت کې نه چې زمان په موږ باندې هر حالت راولي، نشیب و فراز لري ژوند، البته باید موږ خپل جرأت له لاسه ورنکړو. بلې، و موږ په دې باندې اوس کار کوو، ما مخکې تاسو ته یادوري وکړه چې دا د آنلاین طریقې باندې موږ کار روان کړی، زموږ یوه د خونه وه د تجارت پیشه او ښځو خونو خونه وه چې په کابل کې مرکزیت و، چې د هغې په مشرۍ کې یوه خور منیجا وافق په نوم باندې کار کوو، چې هغه اوس هم کار کوي لګیا ده، او د آنلاین تقریبا څومره ښځو سره په تماس کې د خارجیانو بهرنیانو سره او داخلیانو سره، چې دغه د آنلاین طریقه مونږ ته جوړه کړي. البته په ما مخ تاسو چې په دې لږ پیسې مصرف راځي که نه، چې هغه مونږ نشو کولای چې د هغې عهدې نه وځو، نو دا ورکۍ لګیا ده مونږ چې تاسو ته داسې یو لاره پیدا کړو چې ستاسو توکي بهرني بازارونو ته لاړ شي، البته مصرف در باندې کم راشي. لګیا ده بهرنیانو سره تجارت شو او ښځو سره لګیا ده کار کوي، شیدې شي چې میاشتو کې په خیر سره موږ یو ښه خبر واورو ان شاء الله تعالی.
محترم غزنیوال، ستاسو تبصره په دې برخه کې څه ده؟
زما نظر ده په دې برخه کې لنیک مرغه چې څو ورځې مخکې د صنایع خونه یعنی د رویا فزیک په مشه باندې دا د دویم ځل لپاره پرانیست غونډه وه، نو ښځو په دې کې باید دوی یعنی یو ځای یعنی یو اتحاد ولري، یو همغږي اوسي چې نړیوال یعنی هم مدني ټولنې یا هم همداسې
دولتونه دوی ځان ته متوجه کی او په دې بخش کې یعنی وانډه واخلي، یعنی نن د ټولنه سي بهر کې او د لپاره بازاريابي وسی او هم د دې دننه نو فکر کوم دا به یو ډیر مثبت کار وي. لیک مرغه نو خدو د دې ګروپ هم لرو شاید ساده ساده کمات ورکیږي نو په دې کې خزي امغاږي دي او کوشش کوي په دې برخه کې کار وکړي.
محترم سادات، اوس شرایط امداسې دي چې وینوې په افغانستان کې دا شرایط ممکن ډیر وخت دوام وکړي تر څو چې طالبان واکمن دي. تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغوی نجونې زده کړو ته نه پرېږدي، نو کاروبار او په ادارو کې کار کول خو په خپل ځای پرېږدي. له دغه شرایط سره به ځان څنګه عیاروي؟ شزی باید څوکي
ما خو تاسو مخکې هم ویلي کله چې تعلیم مخونه ول شي چې هغه د یو مملکت ټول مملکت په ساته باندې دی، داسې یو سوال چې نړیوال ورته ایران دي، نو او هغه مملکت ورسته پاتې کیږي چیرته چې ښځه تعلیم یافته نه وي. خو بیا هم لکه د غزنی والی کور خبره چې باید مونږ جرأت لاس ورکړو، باید له دغه شرایطو سره ځان عیار کړو. مثلا لکه دوی وایي چې تاسو یو چادري واغوندئ یا مثلا یو حجاب کې ګرځي، هیڅ مشکل نشته، دا مونږ مراد کوو صرف د دې په خاطر چې مونږ یعنی د پښو ونه لویږو، یا مثلا هغه کوم کاروبار چې مونږ شروع کړی هغه بالکل ختم نشي، مجبور یو چې ځان عیار کړو، یو څه نه څه عیار کړو. ولې اوس په دغه شرایط راغلي دي؟ نو بالاخره نشي بدلېدی، زمونږ په خبرو نشي، دولت نشي بدلېدی، نو مونږ مجبور یو. مونږ ته د یو کمزوري ځواک په سترګه ګوري، اما مونږ باید دوی ته ځان ثابت کړو چې مونږ کمزوري نه یو، مونږ په دغه شرایطو کې هم هر نو چالش ته مخامخ یو او خپل کار کوو.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
نو وربشو ملمنو ته چې ستاسو په خبره څه تبصره کوي، لومړی محترم سادات که تاسو نظر څرګند کړئ.
مننه دغه ورونې پښتنه نه یو نړۍ مننه. کچېره دا ورور زما خفه نشي زما په دې خبره، او الله دې وکړي چې خفه هم نشي. شکر الحمدلله مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو، او سیاست نه بیل خبره چې څوک دی هغه مونږ پورې اړه لري. الحمدلله مونږ تاسو ټول مسلمانان یو، دې کلمې خویندونه یو. کله چې ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلی د شپږم سره پاس خپل تحصیل نشي کولی، ازادي تاسو دې ته وایي چې وجلی خپل ازادي بیان نه لري، یعنی د ژورنالیستانو مخه نیول کیږي، ازادي تاسو دې ته وایي چې څومره مدني پالانه وي ټولې په کور کې ناستې، تجارت پیشه یا سوداګر خوندې ټولې په کور کې ناستې، خصوصا هغه خوندې چې هغه محرم نه لري، یا مثلا مخکې خاوند مړ دی خاوند لري، یا مثلا پنځه لورګان لري زوی نه لري، ته دې ته تاسو ازادي وایي. زما مطلب سي ازادي نه دي، خدای نه خواسته چې هغه زموږ او تاسو اسلام سره زموږ او تاسو د فرهنګ سره پټکار کوي، خدای دې هغه سات نه راولي. اما زه خو دې ته ازادي نه وایم چې زموږ تحصیل زموږ د کاروبار زموږ د ادارات سره د کار د دې مخنیول کېږي، دې زنه فکر نه کوم چې دا ازادي. خو په هر صورت خدای دا ورو زما نه خفه کوي، تاسو باور کوي وسم خزي چې کاروبار کوي لګیا دي، تاسو ښه نظر دی خویندو سره لګیا دي، په اړوکی کې دي، مثلا په خپلو هغه اسلامي جوابونو کې ځي ګرځي، خو په ډارو په تر سال بتا صحیح ده چې د هغه تیر دولت تاسو باندې چالو شو نه ویلې خبره ده، اما یو جرأت هم لرو ده، یو مثلا په یو جرأت باندې یو بازار ته یو مارکیټ ته مثلا په دغه خپل په کابل کې په مختلفو ځایونو کې موږ خپل نندارتون نه کړی، او زموږ دې توکي خرڅ شوي دي، او یوازې زمانه هغه خویندو چې ما ته کلو نه راوړې وي او په خپلو مرمرینو ګوتو جوړې کړې وي، ما خرص تسولی وادی هغه ګټه دی او جب تلانه دی او فامیل تلانه دی، اوس هغه شی نشته.
ډیره مننه کوروادن. محترم غزنیوال استاسو نظر سره دی، زموږ دی اوریدونکو په نظر وای شزو ته تر پخوانی رژیم تر وختم اوس ش شرایط دی ډیره ازادي ګرځي، مشکل نه لري دی شاغلی محمود په نظر.
وروسته په ډیره بخله سره یو قربان دی کوم په خوا فکری ازادي موږ درلوده، او همداسې د بیان ازادي موږ درلوده، موږ کولی شوی چې مکتبو ته ولاړ شو، همداسې پوهنتونو ته، او تر څنګ خپل آزاد کاروبار وکړو، بهر سفرونه وکړو، محرم او نه محرم خبره نه وه، یو بل ته مو د انسان په سترګه کتل، نه د جنسیت په سترګه. او له بعده مرغه زه فکر کوم اوس نو د ښځو لپاره هغه څه دي چې کار کوي، هغه هم نارینه د دوی لپاره فکر کوم یو زندان غوندې یو محل جوړ شوی دی، ځکه چې نه شم کولی چې
زه شکر مکول مسلمانان یعنی په خپل پدې کې یو چې څنګه ایجاب وکړو چې سره وګه چې څوک محرم دي نه محرم دي نو کله چې په ټولنه کې کار کوو نو دا موږ په نظر کې ونیو چې دا محرم دی دا نه دی موږ باید یو انسان په سترګو غفر وکړو او اسلامیت او نظام دوی باید سرتکر نه کې دا باید فکر ولري نو زه د ورور د خبر نه منم او اوس مخکې ډېر په ستونزه کې دي او ازادي مکمل ورسره هیڅ نشته
بله ډیر زیاته مننه له دواړو درنو میلمنو څخه محترمې جمیله سادات د غالیو لاسي کارونو او صنایعو متشبسه او همدارس محترمې سیده غزنیوالی څخه چې د غزنی فیشن مسؤوله ده کورم مدن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو خبرونه واوریده د اوسنی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي
ساعت 5 عصر